پیژندل وی هم درکئ. هر اونۍ دا خبرونه تاسو د پاره زموږ همکار باز محمد عابد برابروي. راځي اوس وخت راغلی دی د ونیزي ادبي کلتوري او هنري خبرونه د باختر ستوري.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د ولسی نکلونو یا داستانونو په ارزښت یو رپورټ ولرو. بیا به له شاعر متی الله تراب سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د وړو نجونو په غبرګو غږونو کې د سولې ترانې ته تم شو. ترازو ولسی نکلونه چې د پښتو د فولکلوري ادب یو برخه جوړوي لنن څخه کابو نیمه پیړۍ د مخه پرې سیړونکو کار کړی او تر یو حده یې رابرسېره کړي او تر څنګ یې محلي سندرغاړو هم ویلي دي. خو په دې وروستیو کلونو کې ورته نه سیړونکو پام وراړولی او نه یې هم ځوان سندرغاړي د موسیقۍ سره وایي. همدې تشې ته په کتو سره مو څو تنه فولکلور پیژندونکي په دغه رپورټ کې درغږولي دي. پښتو فولکلوري ادب کې ولسی نکلونه یو ډیره مهمه او عمده برخه ده. ولسی ادب زموږ د پلرونو او نیکونو د تاریخ یو سنډه هم ژوندۍ او یاد ساتي. د دې تر څنګ د پښتنو د ژوند ژواک، کلتور او فرهنګ ترجمانی هم کوي. خو په دې وروستیو کلونو کې ورته پام نه اړول کیږي. دا چې په فولکلوري ادب کې ولسی نکلونه یا داستانونه په اوسني عصري دور کې څومره ارزښت لري، د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا چې فولکلور پیژندنه تدریسوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
که څه هم اوس په دې لنډ وخت کې چې تمدني ژوند پراخه شوی دی، د ولسی ادب او د ولسی په خصوصي توګه ولسی داستانونه د دې د علاقمندان او ویونکي او کارونکي په اصطلاح دا لږ کم شوي، مګر بیا هم هغه ارزښت یې په خپل ځای دی او په دې هیله یو چې حکومتي ادارې، خیریه ادارې، ادبي او علمي او فرهنګي ولسی ټولنې د دې په ساتنه او پالنه کې خپل اغېز په کار واچي.
ویل کیږي چې تمدن په کومه دروازه را ننوځي، فولکلور تینه په بل دروازه کډه کوي. استاد محمد اسب سمیم وایي چې که اوس هم ځوان سیړونکي را ولاړ شي او د پښتو د فولکلور په کړي کار له سره کار پیل کړي، نو د فولکلور په ژوندۍ ساتلو کې به ډېر ګټور تمام شي.
تیر پیړۍ په دې سر سر کې یو بیا په دې دویمه نمایي کې زه بیات کار ورته شوی دی چې هماغه باندې مو اوس که موږ دومره څوک پیدا کړو چې په هغو شخوند ووایي دا زموږ د پښتو ولسي ادب لپاره لویه زیرمه ده. متاسفانه چې دا اړخ د ګیلې وړ ده چې توجه ورته نشته، پاملرنه ورته نشته، او په دې کې ډېر کم خلک به تاسو داسې لټولی شي په ځوانانو کې چې بېرته دغه هېره پان او هیر میراث بیا راژوندی کړي. خو په هر حال لږ هم ورته لږ څرګه په دې پوهنتوني زده کړو کې یا د ښوونځیو په زده کړو کې داسې ضمني یو فرصت وي او ځوانان دغه ته ټول هم سړی راغونډي سړی په دې پوهېږي چې څه لاپو کې نه دي شوي چې په هغو کار شروع شي.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ د دویم کال محصل محمد اسب شینواریا وایي چې که د ادبیاتو پوهنځي محصلینو ته د مونوګرافونو لپاره د ولسی ادب بیلابیل ژانرونه ورکړل شي، نو تر یو حده به مو د پښتو ولسی ادب ژوندی ساتلی وي.
زموږ په پوهنتونونو کې د فولکلور پیژندنې یو مضمون تدریسیږي، خو نه یوازې دا چې محصل هلته د تیوري په لحاظ باندې لولي، په عملي برخه کې هغوی ته هیڅ هم لاسوند په توګه نه ورکول کیږي. دغه ولسی نکلونه تر ډیره یوازې هنرمندانو موسیقۍ سره ویل دی او هغه هم لنن کلونه پخوا ویلی دی. ټکنالوژي د پرمختګ په حال کې ده پاغه بڼه باندې چې دغه ولسی نقلونه په نظم او موسیقي سره ریکارډ شوی دی، هغه نه کوم منظم آرشیف یا زیرمتون لري او نه چا په منظم ډول خوندي کړی دی، د منځه تلو په حالت کې دي. زه ویره لرم چې زموږ راتلونکی نسل ښایي دغه ولسی نقلونه همداسې بې خبره پاتې شو.
بلخوا استاد محمد داود وفا وایي چې دوی تر یو حد ورته موضوعات محصلینو ته د مونوګرافونو لپاره ورکوي او تر یو حد پرې کار هم شوی دی.
کسان چې هغوی د څلورم صرف نه فارغېږي او یوه رساله د مونوګراف یا پایلیک په نوم ولیکي، دوی ته عملا یو لس فیصده پنځلس فیصده ونډه د همدې موضوع په خصوص کې ورکول کېږي او دوی دا مونوګرافونه لیکي. که تاسې راشئ د ننګرهار پوهنتون مونوګرافونه وګورئ، یو تعداد پکې په ولسي ادبیاتو کې مونوګرافونه لیکل شوي، او نه یوازې مونوګرافونه بلکې د فولکلور او ولسي ادب د عملي تدریس په بهیر کې یو لړ کورنۍ دندې هم دوی ته ورکول کېږي چې دوی دغه ولسي ادبي منظوم او منصور ژانرونه راټول کړي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې محمد ګل نوري او استاد حبیب الله رفي، په خیبر پختونخوا کې پروفیسر محمد نواز طاهر او په جنوبي پختونخوا کې پروفیسر سیل کاکړ په دې برخه کې د پام وړ کار کړی، او په ځوانو لیکوالو کې استاد لال پاچا ازمون او استاد محمد داود وپا هم په دغه برخه کې تر یو حده کار کړی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، متی ولا تراب چې له ننګرهار سره تعلق لري خو له اوږدو کلونو راهیسې په خوست کې وسیږي او د خپل شیرونو د لوستلو د ځانګړي انداز له امله په لروبر پښتنو کې مشهور شوی دی. له نوموړي سره په خوست کې د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل مرکه کړي چې لومړۍ برخې ته ستاسې پام راړوم.
په پیل کې قدرمن تراب صاحب راتګ ته مخ راغلاست وایم او غواړم خپل لومړنۍ پوښتنه هم له تاسو مطرح کړم. له نوم سره دی او شاعرۍ سره دی خو ګڼ خلک بلدي، خو بیا هم په کار ده لا نور دی مو پیژني، پیدایښت مو په کوم ځای کې شوی دی او دا مهال له شاعرۍ پرته په نورو کومو کارونو بوخت یاست؟
سلامونه او پیرزوینه مې د مشال راډیو د باختر ستورو ته. الخیر صاحب محترم، تاسو ته معلومات دی زه د ټول افغانستان یم او د ټول پښتونستان یم، په یو ځای لاس کېدو نو ما د بل ځای خلک ډېر قدروانه کوي، په لحاظ ټول ټوله کې وایي د افغانستان یم او افغانستان زما دی.
او دا چې له شاعرۍ پرته نور کوم کارونو باندې بوخت یاست؟
جناب الخیر صاحب، هغه د مستري یم، په لسکار ده د ویلډنګ کار کوم.
له څه وخت راهیسې شاعري کوي او تر اوسه څومره شعرونه په کومو فرمونو او قالبونو کې ویلي دي؟
ما ته دقیق معلومات نشته کوم وخت کې شاعر شوم. فکر کوم یو ماشوم دی، یوه لمده غوښه ده په اصطلاح، هغه اوبو ته اړتیا لري، هغه لمر ته اړتیا لري، صاحب هغه د اور نه ځان نشي بچ کول. همدغسې شعر هم ډېر په قرار باندې پورته کېږي او هغه بیا هغه ماشوم په پخه پوړ شي، بیا په پخو شي، صاحب بیا هغې نه وروسته روانېږي. نو داسې دقیق معلومات نشته چې بیا شعر چېرته اوچرته شاعر نه کافیه پټه کړې، یا چانه ردیف پټ کړی، یا چانه نیم غزل پټ کړی، هغه په خپل نوم باندې ویلی، دغه شان دغه ماشوم پاپلی شي او روان شي. غزل ډېر خوند را کوي خو خپل په وسط نه رسیږي. الخیر صاحب، بل چا خشر چې واورم او زړه مې ورته تخنیږي. نظم ډېر وایم، البته داستان هغه موضوع کې خزایږي، ازغاستم کې کیږي، بغاوت هم کیږي، بیا خپل موضوع ته سره راځي. نو خپل نظم کې لګ منډه خکوې شم کنه د بل غزل مې خوښ دی.
تراب صاحب، تاسو د مشاعرو په بیلابیلو غونډو کې ګډون کوئ، کله وایي د شعر ویلو لپاره مو د هیواد کوم ولایتونو ته، همدارنګه د هیواد بهر کوم ملکونو ته سفرونه کړي دي؟
الخیر صاحب، ننګرهار ته زما قریبا تر لغمانه پورې، ګردیز ته زما زیات مرکز ته زما، زابل ته لاړې ما، هلمند ته، تر بلخه پورې دغه ولایتونه مې لیدلي دي. مشاعرو ته به پورته ما خلک هم بلنه را کوي، تقریبا تر میدان وردګو پورې دغه ځم.
او له افغانستانه
بهر؟ له افغانستانه بهر دوبۍ ته ډېر ځم، دا ملګري مې غواړي. الخیر صاحب، سوریا ته او ترکیې ته لاړې ما، روسیې ته لاړې ما، دغه ملکونه مې.
څنګه وو هلته خپله دا په ترکیه کې او په روسیه کې؟ معلومه خبره ده چې پښتنو دعوت درکړه، د هغه احساسات څنګه وو، د هغه بدرګه څنګه وو، د هغه میمانوازی څنګه وو؟
الخصې محترم د هیواد نه چې څومره خلک لري د هغه خلکو غزه تاسو وایم چې د خلکو ما سره دومره مینه کړی دا شاید تیم را سره ونه مانی. زه روسي تلاړم او په ایرپورټ باندې ما ته دومره خلک راغلو چې د هغه ژوند تقریبا یو ساعت په 50000 افغانۍ او په 30000 افغانۍ باندې تمام دي. خو بیا هم ته ایرپورټ ته راغلی وغه خلکو چې زه څومره حالت ومه تقریبا سکم درې میاشتې مې تیرې کړلې. ډېرو خلکو خپل روزګار نه کولو، هغه له ما سره ګرځېدل او اخر بیا بعد وخت داسې راغی چې ما د خلکو نه ځان پټول تر څو پورې داخله خپل کار پرمخ باندې یوسي.
تراب صاحب اورېدونکي به خامخاص تاسو د شعر اورېدلو تلوسه لري، نو که تاسو یو لنډ غوندې شعر په هغه ځانګړي انداز کې چې همیشه لري وړاندې
ما مخه له خلکو سره تاسو ته ویل شي غزل مې ډېر خوښيږي خو خپله په دوبره وس نه رسیږي. لکه څوک څوک بیګا دی په کشمیر مخ د لیوانو حمله شوی، گزمت په بارخو هندی باندې زیو راځي، او دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو، دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو، کوسی ته د چم مالت واړزي او راځي، اشنا د لورګین سره ما تیغ ګرځو زکه بوی شوی رکیبان د شپې ښکانه زی او راځي، چې څوک د پروګو د محبت لاسونه اچوي هم دې پستو لاسونه کې چاړه زی او راځي. سپوږمۍ د احتجاج لمن کې بیا ستوري راغونډ کړ، په شین کمیس سپین ستوري راڼه زی او راځي، راځه ملالی بیا شنه لوپټا تاو قدم لانا، تر څنګه د مایوان زلمی کانه زی او راځي، تر څنګه د مایوان زلمی کانه زی او راځي.
خغلی متی الله تراب، تاسو د شعر ویلو یو ځانګړی انداز لري، څه فکر کوئ چې د شعر اورولو پر مهال د شعر د شریعت سره د شعر اورولو انداز څومره اغیز شیندلی شي؟
الکل سپ کوي یو پاکه سپیشل خبرو کو تر هغه وخته پورې په واکه یبه ترکمه پوری ناستی ما شاید تاسو زما د ډیرو غوندو شاید حاله د ولدل دي هغه نه پورته بیا د اختیارات چکه می تاسو معلومات ما ته قوم ډیر داد راکې زه په واکه نه موخره نه کله جبا شعار ته وړي زه ډیر کوشش کوم چې هغه کنټرول کما هغه د خلکو داد دسی چې مام تقریبا لیوانټوب تر په دې خلکو دومره داد دي نو دا انداز چې کوم دی تاسو چې کوم زیاته میرا باندې وکړه دا زما په واکه نه دی دا کوم حرکت شي راځي په ستره راځه ما په واکه مې تاسو وګورې هغه وخت پورې دا دغه قوم غلي ونی مینه دا باندې دغه خلکو هغه احساس ته چې کومه ماته راکې یا زه د خلکو نوم ته هغه واکه بیا ډیر په واک نه یم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی او چې ماشومون جنو ترې په معصومانه انداز کې د سولې غوښتنه وکړه. راځي چې دغه ترانه په ګډه سره واورو.
نور د جنگ نمو نفرت دی، جنگ نستری افغانان یو، مونږ د امن د پیغام بیا ګران هیواد تړو هم زولو، مونږ کوتري یو د سولې، مونږ کوتري یو د سولې، سولا امن ترقی دا، سولا مینا خوشالی دا، سولا د خدای ګرستنیا ما دے، اورونو سولو کی عزت دے، فرشتی د امن خدایا زمونږ ملک تکری را ټولی، مونږ کوتري یو د سولې، مکاو تاری یو دسولے، جنگ خلو یا تباہی دا، جنگ روڑے بد مرغی دا، جنگ دکور کل پیمال کر، جنگ لٹلے سرو مال دے، جنگ دنور لمبانا کڑے دا، وڑی وڑی را ٹولے، مکاو تاری یو دسولے، مونکاو تریو د سولے، مرورا گل راشا د ادیزو یا پخلاشا، پردستا خیال فکر واجنی ستا تاریخ شمل ور وجنی، هر د گنو حلال واوری چش پیو ڈغرا ٹولے، مونکاو تریو د سولے، مونکاو تریو د سولے، مونکاو تری یو د سولے، مونکاو تری یو د سولے.
د د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسئ.